لوبو له ميدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلامونه او درنښت ته ازادي رادیو د لوبو له میدانه او نیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یوې بلې ونی او بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم زه بختیار ساحل مو تاسو به د دې ونی د لوبو له میدانه او نیز سپورتي خبرونه کې واوري چې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې دوه پرله پسې سیالۍ وبایللې په دې خبرونه کې به په لاملونو پوه شئ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي میاشت له پایله له سریلانکا سره درې لوبلړۍ پیلوي
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شلوریزه سیالۍ
د استرالیا د بیگ بیش لیگ پایلوبه برزبن هیټ لوبډلې وګټله د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې د افغان لوبغاړو پراخه ګډون او غوره لوبي د ولایتو په کچه د کرکټ دویمه درجه پیل شوی او سیالۍ ورستۍ حال د فوټبال د آسیا جام سیالیو ګروپی پړاو پای ته رسیدو ته نږدې ده کومي لوبډلې مخکخې دي په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته د خبرونه په دویمه نیمایي کې درته ځانګړې مرکه خبرو د دیونی مرکه مو په نړیوال جام کې د افغان 19 کلن لوبډلې د ورستیو سیالیو په تړاو ده د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې تر څو نړیوالو جامونو وروسته یو ور بیا د مینوالو کرکټ څارونکو د هیلو بر خلاف سیالۍ کړې دي دوه لوبې پاکستان او نیوزیلند ته بایللې دي او له نیپال سره سیالۍ پاتې ده د کرکټ مینوال له دې عمله اندېښمن دي چې د افغانستان د کرکټ راتلونکی له ګواښ سره مخ دی په دې رپورټ کې جزئیات له سالم احمد صالح څخه اورو
تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو په نړیوال جام کې د افغانستان کم عمره لوبډلې پلې لمړنۍ دوی سالي پاکستان او نیوزیلند ته وبایللې افغان کرکټ بورډ وایي ک لوبډلې له نیپال څخه خپل سیالي وګټي نو د دې چانس لري چې د شپږو غوره لوبډلو ګروپی پړاو ته لار پیدا کړي افغان لوبډله به د روان جنوري میاشتې پر 28 نیټه له نیپال سره سیالي وکړي یاد لوبډلې خپل لمړۍ لوبه د جنوري پر 30 نیټه چې د دې ټورنمنت د پایل دویمه ورځ وه له پاکستان سره وکړه او د 101 اتیا منډو په توپیر یې وبایلله پاکستان افغان لوبډلې ته د 204 اتیا منډو هدف ورکړی وو او افغان لوبډلې په ځواب کې یوازې 103 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل دغه ورځ افغانستان په دویمه سیالۍ کې هم له نیوزیلند څخه ماتې وخوړه دغه سیالۍ چې د جنوري پر 28 نیټه ترسره شوه افغان لوبډلې لومړنۍ توپ وهنه وکړه او د 29 منډو هدف یو ټاکلی وو د نیوزیلند لوبډلې هم د توپ وهنې په برخه کې د ډیرو ستونزو ترګاللو وروسته د 9 لوبغاړو په سوځیدو سره هدف پوره کړ او په دې سره یې په روانو سیالیو کې دویمه بریا خپل کړه د افغان لوبډلې د یادو سیالیو په تړاو د کرکټ پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي له پایله د دې لوبډلې په ټاکلو کې د انتخاب کمیټه تیروتی وه خو ټاکل شوي لوبډلې که په ذمهواري کرکټ کړی وای تر دې دمه به یې ښې لوبې نندارې ته وړاندې کړی وای هغه وای
یو شی بل چې د منګ په بیلډینګ کې ډیر وخت نه مشکل دا د پاس لیول نه را شروع ده تر لند لیول پورې دا مشکل سټیل منګ لرو په درې د شپږ څلوي خلنګو باندې درې او کو بیا په درې پندوس باندې شپږ او څو دا د روغړ مسلسل او دېدل دا ما په دغه ائیډیا باندې زه پوینه سم په کار خو دوی دا چې واړو واړو پارتنرشپ نو کې لس رنګ پارتنرشپ نو په دغه سوي کټو کو دوی کې دا به ټیم لپاره بهتري یو شی چې زبل پکې اټکول ما غوښتل هغه دا چې د منګ ټیم په دغه یو نوی رنګونو کې 240 اکسترا سیټ کړی دی یعنی سړي رشرندو نه ایکس رامنګ نه کړی دی نو د منګا لوګډال او د منګا کوچ سټاپ ته په کار د چپ د کار باندې جدي په دغه دغه شي ته ډیره جدي توجه کی چې په یو نوی رندونو کې ته سړي رشرندو نه یو ټیم ته ورکه مطلب دا چې ته یو پیز هغه د رندونو چې دا یو برخه ته لري په ایکس را باندې ورکړه نو بل میچ به نیپال سره نیپال ماسان ټیم نه دا نیپال چې کم میچ تیر نیوزیلند سره وکړ 200 رندونه ورپسې بیا ته وکړ نیوزیلند ته 300 کړی نو په دې هله چې پراتونکو میچ کې خو ځلېږي او دغه ټول نکات ته دوی پام وکړي
بلوري ته د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په یو رالېږلي پیغام کې ویلي لا هم افغانستان په نړیوال جام کې د مخکې تاک چانس لري د شغلي سادات په باور که افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د دولس لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي چې هلته رسیدلې دولس لوبډلې په دوو ګروپونو کې سره سیالي وکړي.
هو، د هر ګروپ نه درې درې لوبډلې بل پړاو ته لاره پیدا کړي. نیپال ته هم ماته ورکړو، ان شاء الله بل ګروپ ته ځو، بل پړاو ته ځو. بل پړاو بیا سوپر سکس دی، په دوه ګروپونو تقسیمېږي، شپږ ټیمه یو ګروپ کې، شپږ بل. نو هغې نه بیا هر ګروپ نه دو دو ټیمه مخکې پړاو ته نیمه پایلو.
د ویلو ده چې د افغانستان تر 900 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د 2013 او 2021 میلادي کلونو نیمه پایلو ته لار پیدا کړې وه.
اوس د افغانستان د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ له سریلانکا سره دي. د غراس تر سریلانکا وروسته به یا لوبډله له آیرلند هیواد سره لوبې وکړي. د سریلانکا سیالۍ په یاد هیواد کې د فبروري میاشتې په دویمه نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر 28 به دوام وکړي. له اکرام الله اکرامي تفصیل اورو.
افغان کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندوستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او آیرلند هیوادونو سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنی او درې شل ورځې سیالي ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل،
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالي، درې ورځنی سیالي او درې شل ورځې سیالي لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروری تر 28 نیټې دوام وکړي. او همدارنګ
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له آیرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړ شي. ښاغلی سادات د آیرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي،
په متحده عرب اماراتو کې بیا د آیرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یو ټیسټ لوبه، درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري، په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
د ویلو د چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندوستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړ شي.
پا ورزش کولو لا نشې موادو ځان وساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د ګمارونو په نوې لړۍ کې د ځل د ډګر ساتنې د برخې لپاره شین مګډر مټ د روزونکو په توګه ټاکلی دی. کرکټ بورډ د پنځشنبې په ورځ په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي، ښاغلی مګډر مټ به د فبروري میاشتې په لومړیو کې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ پر مهال خپل دنده له ملي لوبډلې سره پیل کړي. که څه هم نوموړی د هیڅ نړیوالې سیالۍ مخینه نه لري، خو کرکټ بورډ لیکلي شین مګډر مټ د ظرفیت لوړونې په برخه کې د درېیمې درجې سند لرونکی روزونکی دی چې له دې وړاندې د بنګلادیش، سریلانکا او آسټرالیا کرکټ لوبډلو سره په بیلابیلو روزنیزو ډګرونو کې د کار کولو کافي تجربه لري. د ولید چې یادې ادارې د ملي لوبډلې لپاره د کارکردګۍ د سیړنې او فزیکی تکړښت په برخه کې هم د روزونکو لټه پیل کړې ده. اوس د سوداګریزو لیګونو څخه، د کرکټ په درې سترو سوداګریزو لیګونو کې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم په سیالیو بوخت دي. د سویلي افریقا شل اوریزه لیګ، د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ او د بنگلاديش غوره لیګ په یو وخت کې پیل شوي دي چې د نړۍ د نورو مخکښو لوبغاړو په ګډون پکې دا ځل د افغان لوبغاړو ګډون هم پراخه دی. تازه د جنوري په 28مه نیټه د سویلي افریقا د لیګ اړوندې لوبډلې سن رایزر ایسټرن کیپ له چټک توپ اچونکي فرید ملک سره تړون لاسلیک کړی دی. دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ملک په دومره ستر سوداګریز لیګ کې د لوبېدو تړون کوي. هغه چې د هند پر وړاندې د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې د ویرات کوهلی په ګډون درې پیاوړي هندي توپوهونکي وسوځول د نړۍ پام یې ځان ته راړولی دی. د غراس په یاد لیک کې نوین الحق او نور احمد بیا د ډربن سپر جاینټ لوبډلې ته لوبېږي چې یادو لوبغاړو د جنوري په 28مه نیټه د ممبئی کیپ ټاون لوبډلې پر وړاندې په یوه لوبه کې په ترتیب سره دوه درې لوبغاړي وسوځول چې نور احمد د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله. په دې لیګ کې ظاهر خان هم لوبېږي. د بنگلاديش په غوره لیګ کې بیا محمد نبی، عظمت الله، مرزا ابراهیم، زدران او نجیب الله زدران بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. نجیب زدران په خپل لومړی لوبه کې نیمه سلیزه وهلی وه او غوره لوبغاړی نومول شوی و. د غراس په یو بله لوبه کې هم تر دیر شو زیاتې چټکې منډې وکړې چې بیا یې هم لوبه وګټله. عظمت الله عمرزی هم د خپلې لوبډلې لپاره په یو لوبه کې په سختو شیبو کې وڅلوېښت منډې وکړې چې د غوره لوبغاړي په توګه یاد شو. د اماراتو د نړیوال لیګ په سیالیو کې بیا قیس احمد، رحمان الله ګربز، کریم جنت، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او وقار سلام خیر لوبه کوي. د یادو لوبغاړو له ډلې ګربز او فاروقی خپل لوبډلو ته خلو ویدلې دي او سیالۍ یې ګټلې دي. د ورځې چې دا لیګونه به د راتلونکي فبروري میاشتې په لومړنیو دوه اونیو کې پای ته ورسیږي. اوس د افغانستان کورنۍ سیالۍ. افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې دویمه درجه ولتی سیالۍ او پنځلسم پړاو یې د روان جنوري میاشتې په اتلسمه نیټه پیل کړی دی. د سیالۍ چې په خوست، کندهار، کونړ او ننګرهار کې جریان لري، اووه دېرش لوبډلې برخوالې دي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یادې اووه دېرش لوبډلې په شپږو بېلابېلو ګروپونو کې ویشل شوي دي چې د یوویشت ورځو په موده کې به یې ترمنځ درې نوي سیالۍ ترسره شي. ټولې ګډون کوونکې لوبډلې به په خپلو ګروپونو کې یو ځل له یو بل سره مخ شي چې بیا یې به د هر ګروپ مخکښه لوبډله د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه سیالیو ته لاره ومومي چې د دویمه درجه ولتی سیالیو له پای ته رسیدو وروسته به پیل شي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د استرالیا د بیگ بیش لیگ په پایلوبه کې برزبن هیټ لوبډلې د سیدنی سیکسرز لوبډلې ته د څلور پنځوس منډو په تفاوت ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. پایلوبه چې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په څلېرویشتمه نیټه د استرالیا په سیدنی ښار کې ترسره شوه، د هیټ لوبډلې لومړۍ توپوهنه کړې وه او یو سل اووه شپېته منډې هدف یې ټاکلی و. سیکسرز لوبډلې په ځواب کې ټول لوبغاړي په اتلسم اوور کې له لاسه ورکړل او یو سل دولس منډې وکړې. په دې سیالۍ کې د هیټ لوبډلې لپاره جوش برون درې پنځوس منډې کړې وې او سپینسر جانسن څلور لوبغاړي سوځولي وو. د ورځې چې سکال د بیگ بیش په لیګ کې یوازې یو افغان لوبغاړی زهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز په لوبډله کې اخیستل شوی و، خو په هیڅ سیالۍ کې یې د لوبېدو چانس ترلاسه نه کړ. او اوس د فوټبال له ډګره یو خبر. د فوټبال آسیایي فدراسیون له لوري د څلورشتو هیوادونو ترمنځ د فوټبال لوبې پیل شوې دي. د دې سیالیو ګروپي پړاو پای ته نږدې شوی دی او ډېر ژر به د شپاړس غوره لوبډلو مرحله شروع شي. د جنوري په درویشتمه نیټه په یوې سیالۍ کې فلسطین د هانګ کانګ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ګروپي پړاو مخکښې لوبډلې معلومې شوې دي. جزئیات په دې رپورټ کې له امید ظهیر ملاورو. د لوبو له میدانه سپورتي خپرونې درنو اوریدونکو د خپرونې نیمې برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خپرو. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زید دی. دا ځل مو په نړیوال جام کې د افغان نولس کلنو ځوانانو د وروستیو ماتو د لاملونو په تړاو مرکه کړې ده. نور په مرکه کې واورئ.
احمد زید صاحب، هر کله درته وایم، د پیل پوښتنه مې دا ده، په نړیوال جام کې د افغان نولس کلنې لوبډلې د دې ماتو لاملونه ستا لاندې څه دي؟
که مونږ دغه ورلډ کپ نه لږ شاته راسو، څلور داسې یو لاملونه مونږ یادوای سو چې مونږ لوبډله نور هم بهتره د بهتري طرف ته وړای سو. اول خدا سي دي مونږ دغه دي ترکیب دي انتخاب پروسه سو، دا په ډیر زیات مسلکی ډول باندې تر سره نسو. یو او دوه خبره د ما سي ده، هغه دا لسی د ټیم تیاری، د ټیم تیاری سي ده بیا ونه سو دي سي. او دریم شي کوم مونږ وګورو په ټیم کې ډیر زیات تغیرات راغله، وخت له وخت سره ټیم ډیر زیات تغیر او تبديل سي. او څلورم شي که زه وایم، د مونږ د کنډیشنل پریکټس ما سي میچونه وکتل، لوبغاړي هغه له سوینګ او له ډیر زیات پیس سره ډیر زیات نه بلد ښکاري، په خاص کر بیټسمنان. نو د مونږ هغه کنډیشنل هغه د کوم وطن ته سي زی دی، د پیچونو مطابق سلته بال څومره بونس کیږي او سوینګ کیږي، په کوم آیډیا سره بیټینګ وسی، هغه ته مونږ کنډیشنل تیاری وایو. هغه کنډیشنل تیاری سي ده هغه ماته کم ښکاري، نو په صحیح توګه نه ده تر سره سوی. نو دا سلو د سیل عاملونه دي چې مونږ لوبډله سي ده که چیرته منګړی وای نو نورم بهتره کېده، خو نسو. نو د مونږ ریزلټ ځکه په اول راوند کې خنخ کاری او ډیر خراب ده.
لډیره وخت په تو په هره کې د افغانستان بیلابیر لوبډلې ستونزې غالي، دا لوبډلې هم خه مثال دی، ولې دا ستونزې نه حلېږي؟
ګوري، هر یو برخه د کرکټ سره د مکمل یو پروسې ته ضرورت لري، چې ته به یو دغه پروسې نه تیریږي بیا به ته په کې خزلېږي. او دی یو بیټسمین خو په کرکټ کې دی یو بیټسمین جاب سده یا کار ډیر سخت ده، هغه وجه دا داسې دی د یو بال د غلطي گنجائش لري که په یو بال غلط ولوبه او دی اوټ سو نو اوټ ده بیا دواری دی بیټینګ ته نسی راتلی او داسې که بالران یو بال غلط وکی نو بیا دی چانس لري چې بیا خبالو کی بیا خبالو کی بیا خبالو کی نو بیټسمین سی دا بیا ډیر زیات پوکس ته ضرورت لري ډیر زبردست تخنیکونو ته ضرورت لري ډیر زبردست تکتیکونو ته ضرورت لري او یو بیټسمین بیا ډیر زیات هوښیار وي دغه وجه دا ده چې دی په کنډیشن باندې پوه شي د مخالف ټیم د بالر په ښه بال خراب بالو پیژني پیچ پیژني او د میچ حالاتو پیژني نو یو بیټسمین باید که زه ووایم سې نیمایي کوچی نو دا به کمی چې هغه په ټول مسایل د میچ پوه شي او په خپله باندې نه ډېرې زیاتې تخنیکي ستونزې ولري نه تکتیکي ستونزې ولري نه فزیکي ستونزې ولري او ذهنی ستونزو خو مې درته یاده کړه چې باید دی زیات ډېر زیات په کرکټ باندې پوهي نو بیټسمین جوړول واقعیا سې دي سخت دي اسانه کار نه ده د پرا یو پروسه ده پرا یو سیستم باندې ته جوړیږي لکه سیستم نو به تیریږي هغه پروسه به سر ته رسي به ولدن یو کامل بیټسمین جوړیږي سی افغانستان لپاره اوس بیټینګ پروسس د سیستم ماته نه ښکاري سی کار دی پکیږي او د دې پروسې نه دی بیټسمین تیریږي او د تدې بیا خ بیټسمین یا خراب بیټسمین ولکېږي
د نولس کلنو ځوانانو په کچه له تیرو څو کالو راهیسې افغان لوبډلې ښې لاسته راوړنې درلودې په دې لوبډله کې درته څه کم او خراب ښکاري
کدا لوبډله وګورو د استعداد په حساب کدا لوبډله وګورو نو ډېر استعداد ده په دې لوبډله کې لوبغاړو کې استعداد شته خو استعدادونه سې دي له لوسه خام دي په دې باندې کار نه ده سوای دا سې دي موږ دې ته را ټیلنټ وایو د لوسه پورې را ټیلنټ دا سې د ټرین ټیلنټ نه ده نو د ټرین ټیلنټ څلور لاملونه مې درته وویلې چې دوی کنډیشنل نه دي تیار د دوی په نور تیاری په تخنیکونو په دې شیانو باندې کار نه ده سوای نه دوی صحیح پالش سوي نه دي او د استعداد له لحاظه که وګورو ډېر استعداد ده په دې انډر 19 کې او خو که بیا دې تیاری په لحاظ یو ګورو دا ټیم تیار نه ده که وروسته راوندونو کې دوی ښه لوبې کوي نو هغه به دوی له کنډیشن سره اموختي نو سکل اموخت پیدا کی هند آی کوارډینیشن یو سره بلد سی نو ریزلټ به هم ښه سی
د سویلي افریقا کنډیشن خو به د افغان توپوهونکو لپاره سخت نه وي
بالکل ما خو د کنډیشن خبره مخ کی یاده کړه کنډیشن د موږ لپاره نه وای دا کوم ځکه چې بال کټ کیږي هغه موږ نه سوجت کولای او سوینګ د لپاره د موږ سیدا باډی د سوینګ سوینګ ته صحیح نه راځي موږ کوشش کوو چې بال په خاص کر د فاست بالرانو بال په هوا کې وینو او هغه طرف ته ولوبو خو د سوینګ طرف ته موږ نه سوجت کولای چې څنګه د موږ باډي هغه طرف ته حرکت وکړي نو دا به خاص تمرینات غواړي او ډېر تیاری غواړي دغه لپاره موږ تیار لوبډله لا نه ښکاري چې تیار دي او د سوینګ مقابله دي وکړي سوینګ سیدا له سوینګ سره موږ غټ مشکل لرو نو سوینګ سره څه مشکل لرو په ساوث افریقا کې سوینګ کیږي دغه لامل لسی موږ کمرنګونو جوړو زیات رنګونو نسو کولای
د نیوزیلند پر وړاندې توپ اچونکو ښه مقابله وکړه هغه هم سپینرانو هیله لري چې افغان لوبډله به یو بیا ښه سپینران نړۍ ته ورکړي
میشنه مخکې ما دا پیشګوئی کړې و اساس موږ سپینران به نیوزیلند نه میچ ګټي خو ډیر کلوز میچ وسو د موږ سپینران سي دي ښه سپینران دي او موږ ستمایم په انډر 19 کې له سپینرانو نه کولای شو خاص کر هغه ټیمونه چې هغه له د آسیا د ریجن نه دي هغه به موږ په خپل سپیننګ باندې خرابه وو خو موږ ته پکار دي چې لږ په رنزونه هم په بورډ باندې پراته یي نو موږ بیا د سپین په زور باندې ډیفینډ کولای شو نو دغه یو هغه د موږ هغه قوي نقطه ده چې موږ په ټیم کې لرو
ول کېږي چې افغانستان نیپال ته ماتې ورکړي د مخکې تک چانس به ولري همدغه سي ده
بالکل کومنګ درې ټیم چې کوالیفای کیږي نو موږ کنیپال ته ماتې ورکو بیا هم چانس جوړیږي خو کنیپال چې ته میچ اونګه غټي یا میچ غټلای نه وی نو بیا دې موږ چانس جوړیږي نیپال نه بیا موږ د 2.2 په حساب باندې هم سده مخکې تک چانس لرو دې سوپر 6 ته پاره ځکه درې ټیمونه مخکې زینو په سوپر 6 کې بیا خبره ده چې موږ پینزولو بلرو نو ټیم کم میچ نه بایلیم د ماهیله بل کوچینګ او منیجمنت سټاپ نه دا وی سی ټیم ګورځیدا ته ورنکی او دوی ته همیشه پوزټیو خبرې وکي ټیم دې راجګي دو چانس لري او راجګيږي به ان شاء الله.
د دې لوبډلې د روزن کې ډلګي په تړاو سوای عمران فرحات نوروز منګل قیام الدین کاکړ او جاوید نوري آیا تر دوی نور غوړه روزن کې وشه باید لیګل شوی وای؟
کوچینګ خو نن سبا دغه دی کوچینګ کومه لړۍ سره روانه ده خاص کر په افغانستان کې چې خلک لوبغاړي راولي کوچستر جوړي دغه خبره نه ده کوچینګ ځانته فیلډ او څوک لوبغاړي پات سوې ځانته فیلډ د کایو لوبغاړي چې ته کوچ کیږي یا یو چا زر کوچینګ کورسونه کړی او ایکسپیرینس نه لري او هغه دی لوبډلې کوچ کیږي د دواړه سیدی ډیر تاثیرناک نه لويږي ځکه کایو خل لوبغاړي د تا دی ټیم کوچی او د خپل د کوچینګ روزنه نوی کړي نو هغه کوشش کوي چې همیشه خپل مثال نمخ کی یا خلکو نه غوښتنه وکړي چې د ماغ غونټه لوب وکړي او زه په دې وخت کې خلوب غواړم او د دې سبب مکول او هغه سبب مکول هغه بیا د بل لوبغاړي لپاره ډیر زیات ستونزمن سي په کوچینګ کې یو کمالدار سي ته به د نورو لوبغاړو هر لوبغاړی په خپل کالب کې جوړي او په خپل کالب کې بلې غنه کار اخلي مخ کې بيولې او دې غنه به غټ لوبغاړی په خپل کالب او په خپل تخنیکونو کې جوړي چې دا ډېر زیات علم ته ضرورت لري نو موږ د کوچینګ په سټاپ کې دې علم ډېر زیات کمای راته
د نولس کلن ځوانانو د لوبډلې ټاکلو لپاره لومړی باید څه وشي
ګوره کې نولس کلن ټیم چې ته جوړیږي نو دا کم اس کم هغه مینیمم ټایم چې موږ ورته وایو 2 کال دی په دوه کالو کې مونږ دغه دیو لوبغاړي فټنس اله برابر کو د لوبغاړي په مهارتونو باندې اله په دوه کالو کې تلو حد پورې کار وسی او د دې په تاکتیکی مسایل او د څومره باید کرکټ پوه سي سره کم گیمو کې مطلب پیچو پیزنی اپوزیشنو پیزنی خپل کوي نکتې او ضعیف نکتې او پیزنی په مختلفو پچونو باندې لوبو کې ډی زیات ځان پوه کې څه څنګه لوب دیو لیک بریکر خلاف کیږي دی لیپ ټاپ سپینر خلاف څنګه لوب کیږي سوینګ څنګه لوبيږي دا ټول مسائل لسی دي د لپاره کم اس کم 2 کال پکار دي نو 2 کال مخکې باید د لړۍ پیل سي او په دې صحیح سیستم باندې او دې ته یو تګلار روډ میپ جوړ سي چې کوم جنه باید شروع سي او په کوم جنه باندې ختم سي او موږ چې روان یو کوم قسم لوبغاړي دي شاته ډیر زیات ماستر پلانینګ کیږي سکس کوم قسم لوبغاړي په کار دي ورکا پم چیرته دا کوم ملک دا سوینګ بکیږي د موږ دي لوبغاړو تخنیکونه باید څنګه وسیږي وغیرہ وغیرہ او د دې په تیاری باندې په ټول تیاری باندې کار شروع سي نو کم اس کم 2 کال دی او کچا 3 کال مخکې شروع ک نو لا خدا
دا نړیوال جام د لوبغاړو د پروفایل او راتلونکو جوړولو لپاره څومره مهم دي
بالکل انڈر 19 خو ډیر مهم کرکټ دا انڈر 19 کرکټ ډیر زیات معنا ولري اوله معنا دا ده د تر روان راتلونکو کرکټ څنګه ده یو خو دې مکمل اغا تصویر خلکو ته خي اغا عکس دی خي سره روان د ری څلور کال یا 15 کال بعد به د افغانستان کرکټ چیرته دی دوی اغا دی کریم اغا دی بیسټ ځوانان سي دوی راټول کړي دی په ټول ملک کې دی غو حالت دا شای ده نو که حالت خرابي خلک د فکر کوي سه دوه درې کال بعد به دوی کرکټ ډیر مخ کې نه وي که ډیر خوینو خلک دا فکر کوي سه دوی راتون کوي سه دا دوی به ډیر ختم لري د نېشنل ټیم کې چې ته د انډر 19 د ختم وي او بل انډر 19 کته په انډر 19 لوبډل د دې عمر ته بل انډر 19 نګټي نو مطلب دا د سپر روان وخت کې تلغونه په نېشنل ټیم کې هم غټي بل څومره فند پانډر 19 باندې استعمالیږي دومره فند یو کرکټ بورډ نه استعمالول دی د آی سی سی نه ټول انویسټمنټ کیږي ټول ملکونه راغونډيږي یو ایشیا کپ کوي یو خپل ریجن کی مطلب موږ خپل ریجن کی ایشیا کپ کو بیا ورلد کپ ټول ټیمونو سره کو د دې کې د لوبغاړي هم ډیر زیات ترن کیږي په ډیر زیات مسارف هم راځي د دې تارو خانه آینده او بیکار آینده هم تصویري نو انډر 19 ډیر زیات مهم کرکټ ته په دې باندې باید ډیر زیات فکر او فکر وسی
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي
د ازادي رادیو د لوبول میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د دې ونې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي تر بیا مو الله عمل شه
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
سلاس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
پرونی ته شرح لید. د افغانستان او پاکستان ترمن تجارتی لاري اولی بندیش دا مسأله مو د بحث لپاره روسه تر دې انتخاب کړه چې د جنوري په دروښتمه لسرزنی ځند روسه اسلام آباد له افغانستان سره د تورخم په شمول نږدې ټولې ترانزیتي لاري پرانستې. پاکستان ویلی دی چې موټروانان باید ویزه او پاسپورتونه ولري او اوس داسې راپورونه خبره شوې دي چې پاکستانی چارواکو ویلی دی چې د مارچ تر یو دیرشمې باید دا ډرایوران ویزه او پاسپورتونه ترلاسه کړي. پاکستان په 2018 کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولی د سنبالولو تګلارې اعلان کړه چې لمخې له پاسپورت او ویزې پرته چاته اجازه ورنکړي چې په تورخم او نورو لارو افغان سوداګر پاکستان ته داخل شي. خو د دې سرحدي تګلارې له تیرېدو په تیرو نږدې 8 کلونو کې ډرایوران له ویزې پرته په تذکرو او شناختي کارډونو د افغانستان او پاکستان لور ته تلل راتلل. د 2023 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دی، پاکستان په ترانزیټي لارو کې آسانتیا راوسته. حتی له افغانانو سره د هند د 5000 تن مرسته شوی غنمو لپاره لخپل خاورې اجازه ورکړه چې تیر شي. خو له شاوخوا یو کال راهیسې چې د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو اړیکې ښه نشکاري، ترانزیټي لارې دوه ځله سخته بند شوې دي. پروسه شکل په تورخم کې د نشټه لامل پاکستان دا دروازه وټړله، خو رابانه میاشت چې د تورخم دروازه بند کړه ورسره د غلام خان خرلاچو انګور اډیلارې هم بند کړې. سپین بول د کاسیم په چمن کې د پښتنو د پرلت لامل چې د پخوا په څیر د دې لارې د بشپړو پرانستو غوښتنه کوي بند ده. سوال دا دی چې د مارچ تر اخیره افغان ډرایوران کولی شي چې د افغانستان پاسپورتونه او د پاکستان ویزې ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د پاکستان د وی ویزې د اخیستو لپاره په کابل کې ځینې خلک میاشتې میاشتې انتظار کوي او د افغانستان د پاسپورت اخیستل هم اسانه نه دي. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک کې وګورئ، نظر را سره شریک کړئ او په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شئ. راوښوم د خبرونه ملمته محمد نبی افغان سوداګر له کابل رسکایپ لر را سره د خبرونه ته افغان صاحب شرغلی ک لمړی دا پښتنه وکم د دې لارې سره بیرته پرانستل سو بشپړه پرانستل سو ویل کنه لا هم ستونزه شته.
مننه شي بار صاحب سلامونه تاسو ته اوریدونکو او ګټونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده او تاسو په مقدمه کې وویل د امارات لر اتګه سره ډیر د غنګیرل کېدل موږ دغه فکر کاوه چې د پاکستان او د افغانستان په تجارتي اړیکې مخ په خکې دوه سیاسي خواته بدللې سي. مخ کې لدې په دې تیرو شلو کلو کې خصوصا په غتیر او اخر لاسو دولسو کلو کې د افغانستان او د پاکستان حالات تجارتي حالات یعنی تجارت د سیاست قرباني کېد او ورسره بلې تجارت لاندې خواته راته. نو د امارات لر اتګه سره موږ دغه احساس کاوه چې ان شاء الله حالات به ښه شي، وضعیت به ښه شي، اړیکه به ښه شي. اما اوس ورته ګورو ورسره بل لاغه هم به تاریخ خواته روان دي چې دا د دوړونکو په تاوان ده. او ځکه موږ په دې سیمه کې یو ډیر غټ شراکت سره لرو، هغه فرهنګي کاغه په هر بخش کې موږ د کلتوري د موږ د زبې د موږ له دې سره ډیر مشترکات دي او موږ د ډیر مشترکې ګټې سره لرو. نو دا لمه موږ وي د موږ به له دې نه سوسې دی او د به له موږ نه سوسې دی. دا اوسنۍ وضعیت ان دلته د پالیسیان نیګي منفي روان دي او پاکستان هم په تیر کې هم پالیسی منفي ول او د دې هغه بعضی مسولین سي دي هر څوک سي راضي لزوره کار اخلي او کوشش دا کوي چې افغانستان یو نو د دې اثر لاندې وساتي. اما دا ثابت شوی دی چې افغانان په ټول عمر د چا د اثر لاندې ژوند نه کوي. نو ډیر مشکلات دي، ستونزې دي
افغان صاحب. مننه. ستونزو افغان صاحب ستونزو مشکلاتو ته براسو. تاسو دې ته اشاره وکړه چې د پاکستان خواته هم مشکلات شته. د یو دو سوداګرو سرګندونې لرو چې دوی آزادۍ راډیو ته ویل دي دوی په پاکستان کې وو د هغه وخت چې لا دروازه نه ده پرانستل شوې ده، تورخم دروازه.
مالم را چولې دا غالوګان دي کچالان بره وړو کابل خواته او خراب سوي ټوله خرابې ګلمر تر پړ به پروتل مرته ولاړ دي او ستون زره ټوله گاډو ته وس موږ ته دا مشکل ده چې دا د گیټ حسابو کې دا پروتو گاډي دا سبزي گاډي دا نور خدا خوسي کی بغینه بعد بیا یو ټیم ورکی مثال تاریخ دی ولیک په دې ټیم باندې دا گاډي مثال بند سي او ایزا او پاسپورت نه بغیر دی خو نه راوختي.
کراچۍ نه مې دا میان را چولې دي او دا راغلي چې نه دي
او زیبا تاجکستان ته دي کې ټوله 15 ورځې ټیم دي اوس هم شاته وګوره جنریټر ایسی چالانه د خمال نه کور کیږي او دا په 15 ورځې کې تاجکستان ته رسې او زمونږ اوس 12 ورځې کیږي او څلور ورځې دلته کیږي چې ولاړیو دا به څنګه شي او زمونږ نالته ویزی غواړي ویزی مونږ سره شته نه او دلته په 15 ورځې کې ویزی لګیږي نه او مونږ به پاس مالک دا څلور کروڑ روپو مال په دې کېشته او دا که په 3 ورځې نور دلته رکاو شي بس دا مال ختم شو 3 ورځې کې به دا تاجکستان ته څنګه رسی څلور کروڑ روپو دا مال دی او درې لارې مې رسته ولاړ دي څلور کروڑ هغه 16 کروڑ روپو تاوان براته ورسی.
افغان صاحب د پاکستان تاجرانو ته هم د پلسروزنی بندیز په ترڅ کې ډیر تاوان واوښت، څه فکر کوئ چې تاسو خپل هغوی سره خبرې کوئ کله ناکله او دا موضوع به شریکوئ څو وایسي ولې د دوی په خپل چارواکو زور نه رسیږي چې د تجارت د سیاست قربانی نه کی؟
اغل ته دا زیاده چې د اوسنۍ حکومت کوم حاکم دا غتر ډیر حدا ډیر هغه د ملت غوښتنو ته جوابګو نه دا ډیر د خلکو ضرورتو ته نه ګوري د اوسنۍ کوم اخیرنۍ پریګری کوم دی دا ډیر په ټکر کې دی او ډیر یعنی یو جانبه پریګری دی ډیر دغه سیده دیکتاتوري پریکړې د سیده یو کړلې او په دې وسو کې چې د حکومت بندر باندې ستر ډېر هدا د سید تاجران دی موږ افغانان دي ځکه په دې سر هر باندې چې د حکومت تجارت کیږي دواړه طرفه ته موږ افغانان کوي خو دوی هم مستقیمن او غیر مستقیمن دي اثرات په دې باندې پریوزي وسو کې چې د حکومت سر حد باندې سود دی لپاره ضرورت دی پیازو ډېر ضرورت چې منځنۍ اسیا نه لکه ازبکستان او ازبکستان نه دی ته ورتلل چې هغه ډېر سارول او برته خوانه د کینو یا د مالټي موسم مو د دې مالټي مرکزی اسیا ته تللې سیاغه ډېره خراب اسولې او کیلې ډېره خراب اسولې ډېر نقصانات ورسول هغه که اخواتي کدي خواتي موږ افغاني تجارانو پاکستانی تجارانو موږ سره ګډ بولو ځکه په شراکت د کوم تجارت سره واند که څومره موږ ته تاوان رسیږي د عمر دې ته هم رسیږي داسې دلته په دې سیمه کې نه پتیرو کې کار سوي زب خپل دی افغان په هیڅ دی او تاجر په هیڅ او په دې لار کې د ترانسپورت سره د ډیر د مګ د خلکو دا او د دې یعنی د افغانستان د ترانسپورت هم د مګ مربوط ته مګ یو د انسجام شورا له روسي دی غزه ماوینه ما نو تر ډیره حد د ترانسپورت او تجارت په دې کې مګ مستقیمن کې یو راته معلوميږي چې نقصان به کوم چې دا مشکلات به کوم چې دی تکلیفونه کوم چې نه جوړیږي هيا چی شي دی دلته یعنی ل زړه نه سو کار نه کوي چې کار نه د کړې خو ست نه خواته مشکلات دغه ډیر دي مګ افغانان د تاجران سيزي مګ په دې تیر شلو کلو کې سيد په جمهوریت کې دلته هم وضعیت خراب وو چې موټر براوه وخت تجارانو نه به باج اخیستل کېد رشوت به اخیستل کېد اما اوس هغه ختم سو اخواته وسې وراوړې خالص د پیښور تر د تورخمو تر پیښور پورې تقریبا موږ له یو موټر نشلو نه زرو نه تر 15000 پورې غیر قانوني اخیستل کیږي چا پټکونه چولې دي چا چک پوینټونه چولې دي دغه څه په بولده کې خالص له سرحد سي د موږ موټر اخواته وراوړي تقریبا 15000 الته تر لګيږي
افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي افغان صاحب بخښي دغه پیسې څوک اخلي پولیس یې اخلي
دا د غلطه مسولین اخلي پولیس یې اخلي هغه دغه دی یعنی که یو چا تلاشی لپاره چک پوینټ چولې د سي تلاشی کيم هغه موټرونه په لغټ موټرونه پیسې اخلي کچا چا دی د تلاشی په نوم څوک دی تلاشی په نوم اخلي څوک دی ټول پلازې په نوم اخلي خو مختلف نمونه دی هغه د هغه مسولین سره شریکاني ټول غیر قانوني پیسې دي داسې په مقابل کې خدمات یو شای نهسته چې موږ وایو چې دا قانوني دی او داسې دغه تجارت دی موږ ډیر هم بخوام شي بر صاحب ډیر وختنه ترې کړې دي اصلا د تجارت د دوه ملکو هیڅ کار نه تسوي موږ وختنه ترې کړې ده چې پاکستان باید افغانستان او پاکستان سره کینی دا دواړه ورونه ملکونه دي او یو مشترک ګډ میکانیزم تګلارې ورته جوړه کی دغه وسته تورخم کوم واسو ان دا به د موږ د تجارانو نور تجارت هم تقریبا 50% راکوس کی ځکه د موږ تجاران دي ته دا غسول چې وسته دا پزړه واخیستل چې دغه تور دروازه هر ټیم بندیدل شي او ډیر وخت لپاره بندیدل شي نو دومره ریس خلک نه اخلي ځکه دغه تورخم مستنی بندیدل دا خلک امید کړل تجاران نه امید کړل هر سړی کوشش کوي چې بدیل خو او ته واوړي او بدیل خو او ته فکر وکړي بدیل خو باندې خپل تجارت واړي.
دا تاسو تر خبرې پوري اوس دا ما مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه د راپور نه دي چې پاکستانی چارواکو په تورخم کې ازادي راډیو ته هم دا خبره کړې ده چې د مارچ تر یو دیرشمه په افغان موټروانان ویزی او پاسپورتونه اخلي. آیا ممکنه ده چې په دومره وخت کې ویزی او پاسپورتونه واخیستل شي؟
شیبر صاحب په دې موضوع ما ډیر کار کړی دی. یو خو دې داسې موږ دلته پاسپورت په اخیستلو کې ډېرې ستونزې لرو، تاسو خبر یې چې ډېر مشکلات دي، او دویم د موټروانان ډېر غریبان دي وسې نه لري، درېم په آینده کې موږ ډارېږو سیاسي نه سي دا ویزه به لکه دغه اوسنۍ د مریضۍ ویزې یا نورې ویزې هسې نه سي بیا راته بندې کړي او بیا راته سختې کړي، بیا نسو کولی، بیا هم دغه ځکه په دې لاره باندې دا د موږ د خلکو یو ګوله ډوډۍ ده او یو ریسک پې کرا ده، نو هغه ډارېږي، هغه تر ډېره حده دې شي ته لیوالتیا نه ښیي. و موږ یو دغه ورکړی دواړو ملکو ته چې دوی دواړه ملکونه باید یو قرارداد سره ولري، او د قرارداد له مخې دغه موضوعات کې ذکر دي، هدي اقل دی یو 15 کلو لپاره یو قرارداد سره ولیکي چې هغه کې ډرایور ته دغه لیکل شوی چې ډرایور ته به ویزا په سلیری ساته کې یا پاتو سلویخ ساته کې ورکي، دوی ته بسون نه جوړیږي. یا همدغه غوښتنه ترې کړې ده چې موږ ته د یو کم پیس په بدل کې درې کلنې ویزې راکړي تر هغو موږ اطمیناني واوسیږو، یا دوی هغه سیکورټي چې هغه کوم موضوعات دي هغه به موږ صحیح ده په جای کړو، اما موږ ته درې کلنې ویزې راکړي ځکه موږ بار بار نه سو ورتللی، په دې لاره کې دومره ګټه نشته، دومره غټ کاروبار نشته کې چې موږ هر موټروان دې راجک سي په شپږ میاشتو کې بیا ایجنټانو ته پیسې ورکوي، یا دې ورځي خلکو ته هلته د سفارت خولې ته ورته پروت چې ته ماته ویزا راکا، ځکه د دې کې اکثره وخت مشکلات ستونزې. نو دا هغه موضوعات دي چې دغه امکان نه لري چې موږ دې وکولای شو چې په دومره لنډ وخت کې دغه پاسپورټونه ویزې واخلو.
افغان صاحب په همدې برخه کې بل پوښتنه هم لرم، خو مخکې تر دې چې خپلې پوښتنې ته راشم، په اسلام آباد کې د پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس څرګندونه لرو چې دی وایي چې په کوم وخت کې د په اسلام آباد کې کار کوي په هغه وخت کې به سوداګرو، پاکستانی سوداګرو هم دا تقاضا لرله چې دا لاره پرانستل شي، ځکه چې دا لاره دې نه بندیږي. د ښاغلي شمس په وینا هغوی ویل چې په دې کې دوی هم ډیر تاوان کوي.
دا یوازې دا نه چې د افغانستان ولست د دې ضرر دی، د دې هغه ولست لا ډیر ضرر دی. یعنی یو وخت چې ما په سفارت کې ماموریت وو هلته به دغه سیمینارونه وو، حتی د پاکستان د دغه د تجارت د برخې مسولین چې به خصوصا دغه د تورخم او د چمن هغه به داسې ارقام وړاندې کول خپل حکومت ته خپل چارواکو ته چې په دې کې موږ ته زیان ډیر دی، ځکه چې د پاکستان خواته په تورخم کې په چمن کې هلته ډیر زیات خلک دغه ژوند دغه نفوس چې دی هغه ولسونه چې دي دغه هغه روزمره ژوند دغه عواید دغه هر څه د دې لارې پورې تړلې دي. دا که تړل کیږي دغه هغه روزمره هغه چوي دیاړي هغه ودریږي. خو یعنی اخواته هم پاکستان کوشش کوي چې همدغه د پښتونخوا او یا د جنوبي پښتونخوا هغه ولس وزپی، ځکه چې هغه باندې هغه ملاحظات لري، هغه وایي چې دا یا وفادار نه دی وطن ته یا څنګه که څه هم په بیان کې به نه وي، دی غاړه هم افغانان یا دغه سیمه کې چې پراته دي خلک دا ځپل کیږي. نو دوه خوانه په دغه ولسونه یو جبر روان دي.
افغان صاحب د شام صاحب خبرې مو واوري، تاسو ویل چې تاسو دا وړاندیز ورته کړی دی چې افغان موټروانانو ته د پلانډ وخت کې ویزه ورکړي، د دې جواب تاسو ته پاکستانی لوري درکړي؟
د سیده چې دا دوه ملکونو خبرې دي، موږ چې حکومت ارتباطات نیولې دي دی وایي چې په لګیا یو، خو دا د دوه ملکونو خبرې دي، دوه ملکونه باید په دې باندې خبرې
وو. بخښه، دا خو د سوداګرۍ او بخښه د سوداګرۍ او د ګډو خونو لاري دا مشکل نه سیال کړي، دا خو تجارتي مسله ده.
نه دا که دسې ما وختیم ګوره درته ویلی چې موږ ته دغه چې یو اطمینان نه یې حاصل د موږ موټروانان دې ته زړه نه ښه کوي نه یې سې ښه کولی، هغه وایي ډارېږي چې سبا را باندې بندي، هغه تجارتي خونې کومې چې دي دواړو ملکو هغه دومره صلاحیت نه لري، هغه دومره واک نه لري چې هغه وکولی شي چې په دوی سره دوی ته ووایي چې دغه موضوع ورته کنفرمه کړي. نو هغه موږ له دوی سره پخوا یو قرارداد لاره دي افټا په نوم چې هغه کې له ډېره وخته هغه ختم شوی ده او دغسې پاتې ده چې په هغه کې لیکل شوي یو چې هغه دواړه ملکونه کوم ټیډ یا کوم روډ پاس سره ایشو کوي، په هغه کې د مالک نوم لیکلې د موټروان او د کنډکټر دغه څلور واړه کس درې واړه کس کولای شي چې په دې روډ پاس باندې بغیر له پاسپورټ لاړ راسي. نو موږ بیرته دغه سی ولاره غواړو چې موږ د بیا بیا د سیستم لاره بند نسو یا مجبور نسو. موټردار هم په دې خاطر غواړي چې دې لارې ته داسې یو داغه ورکړي، ځکه دلته سیاسي استفاده له دې لارې ډېره سوې ده او سیاسي موضوعات له وجې ډېره بندېږي. نو تر ډېره حده دې موږ موټردار هم نه غواړي چې دې موضوع ته دې یعنی ځان دې ورته داغه کې جوړ کړي، نه هلته وایي چې نسو کولای که نسو ورځې مخکې هته دغه افشن هم کار څولی سي که دواړه موټر په سرحدو کې سره خالی سي. یا نو دا داسې دي یو تخنیکي پاسته ضرورت لري او موږ د پاکستان باید یو قانوني قرارداد سره ولرو چې هغه کې نړیوال تضمینونه موجود دي، ځکه دغه لاره که دغه رقم بندیږي یا د سیاسي موضوعاتو له وجې یا د دغلته کوم تخنیکي موضوعات سره پیښیږي نو د هغې له وجې چې بندیږي دا یو دم بنده سي او بیرته بیا شپو شپو نه خلاصیږي. یعنی د نور مثالونه هم لري، اوس ایران سره یې څو ورځې مخکې شخړه راغله، ما سرحدونه یې سره بند نه سول، دغسې هندوستان سره یې شخړې راسي سرحدونه یې سره بند نه وي. موږ هم دا غواړو چې که شخړې وي که هر حالت وي حد یاکل سبزي وو هغه موټر چې هغه شریل فساد توکي وړي وراوړي هغه ته باید بند نه سي، هغې ته موږ باید سیو لارې ورکړو او د منظمې لارې ورکړو. که تاسې وګورئ دا اوس پاکستان خپل تجارت منځنۍ آسیا ته په هغه کچه نه ده غځولې هغه کوم چې دوی ته ضرورت ده او دوی خپل له اوسه پورې کار نه پرې کوي، ځکه تجاران یې له حکومت سره په روابطو کې، ځکه دا لاره سیو نه ده، دوی هر وخت دا بندېدلی شي. او په انټرنیشنل تجارت او کاروبار کې ته لس پرسنټ نه اضافه ریسک نه سي اخیستلی، لس پرسنټ هم ډېر زیات ده. نو دلته د افغانستان لاره له دوی سره دي موږ تقریبا لس فیصده سیو ده، نور 90% هر حالت کې دا بندېدلی شي او په هر وجه بندېدلی شي.
د راپورونو له مخې پاکستان تیر کال له منځنۍ آسیا سره تقریبا 1.5 میلیارډ ډالر تجارت د افغانستان له لارې کړی دی. بل لور ته د تورخم د لسورزنۍ بندیز په ارتباط د افغانستان او پاکستان د ګډو خونو د مسول خانجان علي کوزي څرګندونې لرو چې دی وایي چې افغان سوداګرو ته او دواړو لورو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی دی. البته ښاغلی علي کوزي دا خبرې د تورخم د دروازې د لومړیو ورځو د بندیز په وخت وکړي.
روزانه $2,000,000 تقریبا په نورمال شکل دواړو طرفونو ته تاوان رسیږي او د ډېر ورځ په ورځ اضافه کیږي.
و دغه څه ده
افغان صاحب اوس په مجموع کې د علي کوزي صاحب چې کومه خبره کړې وه د تورخم د دروازې د بندېدو په درېمه څلورم ورځ د وویل سي دواړو خواو ته سوداګرو ته 10 میلیونه افغانۍ تاوان اوښته، خو د دې ته اشاره وکړه چې دا تاوان که څومره دروازه بنده پاتې شي زیاتی شي. تاسو یو هغه لري ارقام لري سي افغان تاجرانو ته په دې لاسو ورځو کې څومره زیان اوښته؟
شیبار صاحب موږ چې کوم معلومات لرل تقریبا 300 پورې خالص د پیازو موټر ولاړ ول، صدا په دې په دغه اخیری ورځ ول چې موږ مسولینو سره په تماس کې وو د اسلامي امارت د ګمرکاتو مسولینو موږ سره واده وکړه چې کچېره دروازه نه خلاصي یا تاسې پیاز خرابېږي موږ آماده یو چې دا دلته درته محصول کو په کم محصول او دلته خرڅ کړي. او اوس دغه کوم موټر ګاډي رسیدلې دي هغه د پاکستان ته د پېښور او د اسلام آباد او د لاهور منډیګانې ترې ډاکې دي. یعنی مخکې له هغې چې کله ګیډ بند سو 350 روپۍ کلدارې ته په پېښور کې 1 کیلو پیازو رسېدل. نو دغه سي هر شي کې یاس کې یا خراب سول د کیلو موټر مکمل داسې وبتر روان وي خلکو کاندې ورته ویسلی او کاندو کې خالی کړل خاورې په واچولې. نو دلته په دې لار باندې ترانسپورت څومره ودرې د لاس ورځي یعنی د موږ ترانسپورت تقریبا 1500 پورې موټر د غلطه ود یوې خواته او 1500 بلې خواته ودرې. دلته غسي په خړلیسو کې غلام خان کې یعنی په دې ټوله لار باندې لاس میلیون سیاحت د مګ دغه سیاحت خپل نظر 15-30 میلیون پورې افغانۍ د ورځې مګ په دغه لار باندې په دې لاس ورځو کې تاوان وک. نو دا تاوان ټول د دواړو سره تقسیم د دواړو طرفو تجاران په دې کې شریک دي. کدی خواته دی یال د پاکستاني تاجری نتیجی مالور لیگی یا لاغا جا آلتا پاکستان های تاجر رزل تیرا لیگی. نو دا وراس تر بل دا زیادی گیا و دا غوثنی اخیرنی جد که دا غسی ولی دا غسی انگیرل که دل سی حتا انتخابات پوری دا گیر نخلاسی گی خلکو بدیلو باندی پیکر کوا و دا خلکو زده پرا ورماز.
افغان سبو بخشی تاسو بدیل لاری وویل، آیا افغان سوداگر بدیل لاری لری؟
داسې داسې موږ سو بخش لرو، یو خو ترانزیر د ترانزیر کې موږ کولای شو په بدیلو لارو راوړو، خو په هغه کې هم موږ ستونزې لرو ځکه دنیا هلته په ایران باندې هم بندیزونه دي. هغه بعضې نړیوالې کمپنۍ هغه خپل توکي د ایران د لارې نه پرېږدي چې راسي. داسې بل موږ په داخل کې سبزی او میوې لرو چې هغه موږ لوسه پورې دغسې مستقیما او اسانه او ښه بدیل نه لرو چې نورې نړۍ ته هلته خو یو دلته موږ مشکلات لرو چې هغه ورځې وزیر صاحب تجارت هم د موږ تجارانو باندې انتقاد وکړ چې دلته د پروسس کمپنیانې موږ نه لرو چې موږ دا خپله میوه ښه پی پوښه پروسس کړو د کارګو له لارې نورو ملکو ته ولیږو. ویزې مشکلات هم دي د نورو ملکو ته تګ راتګ، او بل دلته د انټرنیشنل تجارت لپاره هم فکر دی موږ تجارانو کې دومره نسته. نو دا هغه موضوعات دي، هغه مشکلات دي چې موږ بدیل ته زر نسو رسېدلی او زر نسو ورتللی. پاکستان د موږ لپاره، پاکستان ډېر غټ نفوس لري او ډېر د افغانستان د توکو لپاره نږدې اسانه او ښه لاره ده. بل دغسې موږ د پاکستان د لارې واګه ته خپل توکي هندوستان ته لیږدوو، تقریبا 900 میلیونه شا په شاوخوا کې د موږ توکي هر کال له دې لارې نه ځي. نو دا هغه موارد دي چې بدیل ته به موږ وبرسیږو که وای چې بالکل نه کوو، دا تجارت نه کوو چې پخوا هم نه کوم. دغه افغانستان او دغه ملت که چیرې خبره نور سره خرابیږي او فشارونه زیاتیږي بیا به هغه وایي چې بالکل نه دي، دغلته دي که کیږي و دسي که نه بالکل دې نه کیږي. بیا په هغه صورت کې که ښه وي که بد وي موږ بدیل پیدا کولای شو. بیا هغه تاجر هڅه کوي او هڅه دې چې وکړله بیا خپله
د همدې بدیل پوښتنه بیا هم کوم، خو مخکې تر دې چې دغه پوښتنې ته راسم د پخوانی افغان ډیپلومات زردوش شمس څرګندونی لرو. دی په دې باور دی چې کله هم په افغانستان کې حکومت ثبات ته مخه کوي، پاکستان ورسره مخالفت کوي.
پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپلو خپو درېږي او هغه د پرمختګ خواته ځي، ټول افغانان پرې راغونډیږي، په افغانستان کې بحران لمنځه ځي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختی ده. یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو، هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظي دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چېرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کېږي چې افغانان پرې راغونډ شي، د افغانانو زړونه خپل کې باثبات شي، اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي، دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي.
افغان صاحب که بیرته همدغه د هغه پوښتنې ته راسو، شام صاحب خدا وایي چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې ثبات وي، دا یې د خبره ده. که چېرته پاکستان دا نه غواړي او که چېرته د مارچ په 1 باندې دوی بیا د ویزې او د پاسپورټ مسله راپورته کړي او دا راوباسي، او تر اوسه پورې خو داسې معلومیږي چې پاکستان حتی خپل تاوان هم منلی ده، خو مقصد د افغانستان لاره بیا بیا بنده سي منځنۍ آسیا ته. د مارچ تر 1 پورې افغان تاجران څه کولی سي؟ آیا که څه هم تاسو خو یو څه توضیح کړه بلې خواته مخ اړولی سي؟
شیبر صاحب به ان شاء الله واخسته موږ هغه توکي هغه ترانزیټي توکي سي دي موږ د کراچۍ د لارې راتلل، په هغه باندې واضح پیغام دا ده د موږ ټولو تجارانو ته د حکومت له طرفه سي بدیل باندې راوړی سي. هغه د چاپ د اسلام کلا لاره ده او د ایران لاره ده، ځکه موږ بله لاره نه لرو د فعلان لپاره. موږ هغه لار پی غوره ګڼو. او دویمه خبره دا ده چې ان شاء الله موږ دې ته امیدوار یو چې دلته موږ تاجران او حکومت هڅه دا شروع کړي ده چې د دوی د مسؤلینو سره په رابطه کې اوسیږي او لاغه به خدای مهربانه ده دغه حکومت
افغان صاحب وبخشي دغه امیدواري چې بیا هم پاکستان ته امید کوي افغانان دا په دې تورو شلو کلونو کې څو شتو کلونو کې بیا بیا تجربه سو بیا بیا هم نتیجه ورنه کړه نو بیا هم ولې باور پیو کی ته دی تاسو دې به تاجر په صفات باندې ولې باور کړی
دلته 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 د بخي په باور ده داغه دا ان هغه بعد ما وختي هغه بعد موارد درته ویلې چې موږ نه سو کولای بعد تجاران هم لاغه انټرنیشنل او کمپنیانو نه چې هغه نه غواړي چې خپل اعتبار خراب کړي هغه تو کې نه سره ولای ګیران له خوانه هغه د بندیزونه دی پی هغه هغه شپوت نه ورکړي هغه په هغه لار باندې نه راځي هغه مجبور دی بل لار نه ستام د کراچۍ لار ده.
افغان صاحب ډیر مننه له اوریدونکو او لیدونکو هم مننه کوم چې دا بحث تر دې شپې را سره واورید. زحمت شي پری تاسو
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
ترخام مسافر دا هوا يخاف تاریک دا تنہائی دا لتا لرے ہم ترخا مسافر دا لتا لرے ہم ترخا مسافر دا.